سلام، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د رحمت صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران د اطلاعات وزارت وایي د کرمان په بمی بریدونو کې د عدلې پنجشیری په نوم د داعش ډلې یو غړي لاس درلود. د ازادي راډیو فردا څنګه نن د جنوري 19 د دې وزارت د اطلاعات د اعلامیه په حواله ویلي دي د کرمان د بمی بریدونو څو تنه عاملان چې د داعش غړي دي نیول شوي او دوه نور له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي. د جدي په 14 د ایران په کرمان کې د دې هېواد د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قسم سلیماني د دریم تلین په غونډه کې خبرې چاودنې وشوې چې تر 90 ډېر کسان پکې وژل شول او تر 200 ډېر پکې ټپیان شول. د ایش د دې برید مسؤلیت منلی و. د ایران د اطلاعات وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي د کرمان د بمی بریدونو په عاملانو کې محمد عادل عارف چې په عدلې پنجشیری مشهور دی هم شامل دی. د دې وزارت په خبره عادل د تهران له لویدیځه سیمې ته ورغلی و. په لمبیه کې وړاندې راغلی د عادل نور ملګري نیول شوي خو دی خپله د تېښتې په حال کې دی. د یو شمېر راپورونو له مخې عادل د 2020 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د برید په تور نیول شوی و او په باګرام زندان کې له یو کال بند تېرولو وروسته د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د زندان څخه خوشي شوی و. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پاکستاني ډاکټر وژل شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د ډاکټر د پولیسو په برخه کې کار کاوه. جرمني خبري اژانس د باجوړ د پولیسو مشر دلاور خان له قوله ویلي د دې ډاکټر موټر نن هغه وخت په نښه شو چې له خپل کارځای بیرته کور ته روان و. له دې وړاندې د زده رډیو مشال څنګ راپور کړی و چې نامعلومو وسلوالو د یو ډاکټر پر موټر برید کړی و چې پکې خپل ډاکټر او یو پولیس سرتیری ټپیان شوی و. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې د پولیو واکسین کارکوونکي وخت نه وخته د وسلوالو په بریدونو کې پنخه کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو یا د ماشومانو د فلج پیښې ثبت کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د رغلي کړکیچ په اړه نیتی ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د سرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران طبي پلوټ الوتکو مزایلو حملې وکړې. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایتونو کې پر ځینو اهدافو سوابي حملې وکړې چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د یوې افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه یې ویشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. او د هلند صدراعظم مارک روتی نن جمعه ویلې چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او غوښتنې کړې ده چې د فلسطینیانو په وړاندې دي تاوتریخوالي اندازه راکمه شي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې چې کلابند شوي غزې تړانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره جګړه ودرول شي. د هلند صدراعظم الله نتنیاهو سره ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سمدلاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي چې د اسرائیل له صدراعظم سره پر نورو کوټولي اقداماتو هم خبرې کړي. د سرګندونې داسې وخت کې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترنګ په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو هوایي حمله خبر ورکړې دي. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اوس به هم د خبرونې اول راپور ته ورشو. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی وایي که چېرې طالبان غواړي چې نړۍ نظام په جدي توګه ومني او یا هم جدي برخورد ورسره وکړي دوی باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. دا چې طالبانو په دې برخه کې له امریکا او نړیوالو سره څه مرستې کړي څه ژمنې کړي دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د طالبانو لوري له نړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی 13 ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي، باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوسمهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجونو نیول اندیخمنون که دی. پا افغانستان که دخزو وضعیت خراب دی، افغان میرمن مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتون که به هم وی تا ده طالبانو یو پلمه ده ده چه ده طالبانو حکومت ده نری لوری پر رسمیت نپیشندل که گی توی پا بدل که بشری حقون نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعاله مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
ولی اگر
نهادهای بین المللی و جامعه کنریوال ټولنه او نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې بیلابیل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منصوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنورۍ په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنورۍ په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
راپور کې مو واوریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه که چیرې غواړي نظام یې په جزي توګه وګڼل شي نو باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. له بل پلوه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وایي چې په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هیوادونو کې نیول شوي دي. دا چې ولې جزئیات یې له سنا کاکړ نه ورو
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي په 2023 کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي. سی پی جی د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 320 خبریالان زندانی شوي دي. د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډېر خبریالان پکې بندیان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبریالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبریالان یې بندیان کړي دي. د دې کمیټې په توګه په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبریالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښه لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښیي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبریالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاده کړې ده چې په دغو هیوادونو کې بندیان شوي خبریالان ډیری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمیر خبریالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندانی شوي او یو شمیر یې د تور له څرګندولو پرته په بند کې دي. په همدې حال کې یو افغان خبریال چې ادعا کوي د تیر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و، وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشي شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وي تیرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورستر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. هغه ولیزاده زیاته کړه،
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالانو او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشټون او د طالبانو د فشار له امله د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبان حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بی پولی خبریالانو سازمان یارسف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبریالان نیولي او دا مهال درې خبریالان بندي دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په پروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
facebook.com/azadiradio
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار له پاکستان د افغان کډوالو پر لپسی ستلو ته اندېښمن دی. وای دوی داسې یو هیواد ته ستانه کیږي چې د وګړو دوه پر درېمه برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي یاد کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نفوس دوه پر درېیمه برخه یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د جمعې په ورځ د جنوري میاشتې په 14مه یو ان ایچ سی آر په خپله ایکس پاڼه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې د شړل شویو په ډله کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستې دي تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د یو ان ایچ سی آر په وینا له دې کورنیو ځینې له پاکستان څخه د ایستل کېدو پر مهال له یو بل جلا شوي وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری زیاتوي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانان حتی هغه کسان دي چې د دې سازمان په وینا مخکې هیڅکله افغانستان ته نه دي تللي، دوی ستړي او په دغه هیواد کې خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې دا هم راغلي چې د ژمي په رارسېدو سره د تازه راغلو کډوالو لپاره دوامداره مرستې تر بل هر وخت زیاتې مهمې دي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اکثره دغه کورنۍ چې خپل ژوند له سره پیلوي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. له پاکستانه شړل شوي کورنۍ هم د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي.
خانم نداریم، کارم نداریم، ماشم نداریم، بیکارم هستیم.
دغه 15 څلوېښت کلنه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو څخه ډډه کوي او په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه بیرته کابل ته ستنه شوې وایي چې د خپل ټول مال له پلورلو وروسته د درملنې لپاره پاکستان ته تللې وه. کار یې کاوه خو بیرته یوازې په هغو جامو کې چې په ځان یې وې افغانستان ته ستنه کړل شوې.
هم ناروغه وو او هم روزګار ښه نه چلېده. د ویزې وخت خلاص شو، ټولې بیرته وویستل. همدا اوس په جاینماز ناست یم، د ماسپښین لمونځ کوم او په اوداسه یم. باور وکړئ د خپلوانو کره یو، هیڅ لمونځ سره نه وو، تش لاس بیرته راغلو او خپلوانو مو چې یو دوه توشکې فرش او د ګازو ډبه له یوې کمپنۍ سره موږ ته راکړل.
نیاز محمد چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ولایت ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو د دوی د ایستلو پر مهال د دې کورنۍ غړي له یو بل جلا کړل.
یاره دوه کسان خو یې له کورنۍ نه بېستي وو.
ډیرای دغه راغلي کورنۍ سوړ زمي او د زمي توکو پیرلو ته اندېښمنې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ډیری افغانان له پاکستانه بې له کومو امکاناتو ایستل کیږي او ځینې یې نه پوهیږي چې د ژوند لپاره کومو سیمو ته ولاړ شي، ځکه نه سرپناه او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدونکو 90% کورنۍ عاید نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم ویلي وو چې افغانستان ته د راستنیدو له هرو دریو افغانانو څخه یو یې نه پوهیږي چې بل د راتلونکي وخت خواړه له کومه کړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې 1.1 میلیونه بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو اعلان وکړ، خو د پاکستان دولتي راډیو د جنوري په 8مه اعلان وکړ چې له یاد هېواده د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي او د 2023 زیږدیز کال له نومبر څخه د جنوري تر 8مې پورې شاوخوا 4,000 افغان کډوال له پاکستان خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې له پاکستان راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیژي صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیژي صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې 3 میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیژه صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیژه صدیقي د توقیف دوام ته په اشارې سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشې کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبورې کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې میرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کور شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پختنې جواب نکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د منیشه صدیقي او یو شمیر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیشه صدیقي د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا په لوچرخي زندان ته ولېږدول شو. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغه سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
په دغه 2 میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیری هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپله طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشي کېدو هڅه وکړه او خپله ځوانه لور د هغوی له زندانه خوشي کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وقت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو 2 کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي
د دوا کلمخ کې یو ټن یې په $1,500 وو د اوس په $1,500 یو ټن دی
شیر لر
ته تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلایم
د تللیو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو
په نکریز سره لاسونه تناره ته ورخه تکړل ناڅاپه یې ګوتی په سروس کروټو ولګی دي
او دا به هم واوري اتن شانوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي په دغه ولایت کې لسلوې غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونه هم شته په کندهار کې د چاپی مطبوع مسولان وای د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور ټوکې نه چاپوي دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی نور تفصیل په دې راپور کې
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبع لري چې لارې یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي
په خوا خو به خیر شو د ورځې په اولو کلو کې د نوې نظام چلال یو سسر ډیر کمزورې شو اخ کې کتابونه دا شان ډیر چاپې د لوس شندانې دون نه چاپېږي دا شنو هر شي چندانې نه چاپېږي اوس مثال زو پروډکټ یو څو کې د رکې یو شی راوړي دغه ته مثال خل جوړي اخ دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مش پر مربوط نه انو چې هغه شان نه نو خو مش کارونه بیا هم نه نو دا هر شي د سر کمزوي
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نوري کوچنی چاپخونی هم موجود دي یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسولین وای پر چاپی توکو د زیاتې مالیه وزګولو یې هم پر کاروبار منفی اغیز کړي او له بهر ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامیږي
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبع مخکې د کاغذ چیز زیات ارزانه و کاپین کښته و د هیوادوال د فارم ډیر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډیر ارزانه تمامېدل اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډیر دي موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي
زمانم عبدالواسع دی هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د بخا په پرتله نه دی سیستم دی حالت څخه بل حالت ته چاوړل نو خامخا به یو نیمګړتیا ورځي کارونه به کمزوري کیږي نو امکان ستا چې کارونه سم سي
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین وای د چاپی مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوی دي د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي تبن چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای په لومړی سو میاشت کې د دې په کارون کې څه کمواله راغلي خو د وسته پاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخي اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو ان شاء الله تم هم ستا چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي
دا په داس حال کې د چیتر جمعخ کې یو شمیر کتاب لورونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د چاپی مطبوع سیشتنن وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفی تاثیر کړی دی که په کندهار کې د مالیاتو منفی اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسول صفی الله ناصری نظر پوښتله
بلا شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو ارتیا دیتا دا چه باید تردیر پا دیگه برخه که تشویکی حرکتون وشی چو کارباریان و ازول شی بعد وقت باید ویل شی چه پا افغانستان که دی اقتصادی مشکلات ترچنگ مالیات ایو جدی ستون زده خو مالیات تخیستل و دی مالیات لپرهنگ سره دی افغانان عادت کدل یو خیلی خبره ده خو بیا هم دی و کاربار دی حتوانی بخاطر مدولو چه باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دغه مسله عمومي ده، هر کې بلکې په ټولو ولایتو کې افغانستان، ځکه چې نظام مرکزي او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټولو نه اخیستل کېږي.
دغه مالیات د چاپي صنعت په کومو برخو کې زیات شوي دي؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپي صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي ښه کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلي وای، نو دغه کار هڅېدله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصده مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشار شته دی، یعنې که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کړم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کېږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسئ، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیه چې وه هغه $1,500 وه، یو ټن یې په $1,500 وو، او پس د دو تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللي دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی راکښته وي که نه؟
او بله شکه، یعنې هغه د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بله شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅوونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبارونه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپي صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چې راوړل کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنې موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنې چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نه شي چاپېدلی، یعنې که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنې هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نه شي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې دغه مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅوونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره ږغېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتون که په دې نظر دی چې نظریه او ایدئولوژي د شیر برخه کیدای شي، خو شیر د ایدئولوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شیر ایدئولوژي ته وقف شو، شیر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شیرونو مخالف دی او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر. د دې مطلب دا دی، مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه، د رحمان بابا زمانه، او دوی په واکمنانو پورې نه یادوو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم نور شعرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د ادم د رباب شرنګ د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی، د روان مسجن اثر، د خوشحال د نوښت سب دی، د رحمان بابا تقوا ده، د حمزه د غزل خوان دی، د حیدر د شعر الفاظ دی. لاند دومره در توایم
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو تر څنګه د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطني او عشقي شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه ولان د تللی د خدای له عشق هم استل ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل فرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ شي، په دې مشاعره جوړول سره د کمزور شاعر شعر سمي، د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوڅ اخستلای شي او د دوی شاعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم. ادبیات او ته شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي، نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دي چې یو له بل سره آشنا کیږي، یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبرېږي او نظرونه دغه یو له بل سره تبادله کیږي. دغه مشاعرې دي چې د ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل له دغه مشاعره جوړولو څخه یې مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چڼول او شعر و ادب ته وده ورکول دي.
بغاوت بند، سرکشي بند ده، ای بغاوت بند، سرکشي بند ده،
محبت او مینا خو بیخی بنده ده لیکوالا بیل تا کلم جیب که کیک ده لیکوالا دست شاعر بنده ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي بیا هم عبدالجانه سحر
په ځوانانو کې داسې شاعران شته چې د کوم وخت مطالعه کې د هغه وخت مطابق شعر جوړ کړي بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غځای پسې پاتې کېږي لکه اوس تېر انقلاب سي تېر سو شعرونه یې جوړ سوي دي بعضې شعرونه اوس میډیا ته را وړاندې کېږي خو ډېر پاتې دي اوس روان حالت چې کوم د په دې بنا سه کوم چا شعرونه جوړ کړي دي خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا ده غوښتنه مو دغه ده تر څو د ده شعر د ده له ژونده وروسته هم بقا ولري او پاتې سي د هر وخت مطابق وي
که څه هم چې په افغانستان کې په تېرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډېری وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي
په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي انقلابونه روان دي د شاعرانو انقلابو خوړلي دي له هر سره دی دا مناسبه بولي چې موږ د حالاتو تقاضا باندې شعر ولیکو خو که چېرته د ادب پند تر څوک سر وښکاره کړي هغه بیا د ادب د پند بیا دا تقاضا نه ده چې یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي شعر باید یو آزاد وي او تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي څو سي ژوند دي باید دا شعر وي
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکري ګوندي او ډله ییزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي بل هغه د شعر خپله شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي غی ټول ته روان ده نو که څوک غواړي چې ښه شعر ولیکي پوخ شعر ولیکي په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوس خوشحال بابا دی
شعرپوهان وایي زمانې او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکه هغه شاعران هم لمن ززی او رکیږي
د شلمی پیړی مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وای تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی وړاندې د تصویرونو د شاعر ومان نیازی شعر لرو خو لمړی به د تصویر پاړه د شاغلی نیازی لنډې خبرې د سره شریک کړم
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او حرکت د دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوزګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي البته زه یو بل کارم له دې سره کوم مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یو عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري نو کله نا کله دا سی موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم نو د دوغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم د دې خوند اخلم او او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چاستر ګټو دروم
و سم د عمان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شیر کې چې ازادي راډیو مجلې پروگرام ته را لېښلې دی جرکیش
د تا غږ لکړکې کوز ورال وې دلای نڅه ده پکې ټاپا لکلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلي او ګېډې ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ لکړکې کوز ورال وې دلای لکه څو بلبلې زوق چې د سندرو پر مړوان د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو کتاب چې منډه درنګونو مینا تورې تودې سترګې د وسېو خطاتي لکه مست کوچ چپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پندویو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ لکړکې کوز ورالوې دلای لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوزو راټوېدلی
اسدی رادیو مچله په asadirado.com کې اوریدل شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو د تللیو یادونه پنوم کتاب په 200 دیرش مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو دا د اسف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څل بشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوې دي له شاغلی بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی دا کې د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په مقالو کې معرفي کړی دی
مخ مجموع کې پالیسی دا و چې زلي کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروسته خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیات څه دا لغه وروسته د خبرې شوی بیوګرافیانو څه زه مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوی
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګردو یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زه خپل سرګو لیدلای حالم البته قدمه د البته که مقصد د تاسو دا وی چې زه دغه افکار او آثار نقد کوم په دې مقالو کې دغه شی ته زه نه خوشاله یم او نه ځای ورکوم کله ځینې مقالې وګدې سي د کلام د مبولو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسی چې یو څوک د فتن وفات سی او سړی مجبورن یا په مغورز یا سبا یو چی شی ولی کی او خپوري کازه کمیډیا په هغه ورځ یو څواړي او میډیایي حضور ډیر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر وي بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پانه
بهانس دا مقاله مو ورسره تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیرې برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې ځواب کېدای شي په لمن کې ولري یوه دغه ده چې د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې دوه ټوکه آنلاین شوي دي یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه او دریم ټوکه کار لاندې ده
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د آنلاین زمانه دا څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوی او د چا یو دوست وفات شوی وي که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي
البته دا یو خدغه احساسات او مساله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کړي په باب ما یو لنډ یادداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپور خپله مقاله خپره کړه یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یادداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه
له محترم آصف بهان څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ
استایل ویدلې وو په نکروز سره لاسونه تنار ته ورخه تکړل ناڅا په غوتی پسروس کروټو ولګی دی د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډن شوې پاستی ته پام شو چې پسوځي دودا بیرته لاس تنار ته ورخه تکړ او پسوځیدل غوتو یې پاستای راو وسته غلی څنګ ته وکتل د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او لوټوټو جوړ شوی د تنارو خلپټي واخیست او په سری وښته. د پلار کور دی وران شه، زامن می په یوې ټکلې ډوډۍ پسې ورک دی. تا د خان لور دلته خانی را ته شروع کړی ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپیره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. داس وزیدلې ټکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دی ټول کړل، د تنور سر یې پټ کړ، په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپیرونې یې ټاک وهل. دواړه لاسونه یې لشکوره لاندې کړل او روانه شوه. له شای خواښې پرې ورغږ کړ. هغه د جانبیبي خورمې له برکلي راغله، تازه شیدې ورته راپخې کړه. ګلغوټۍ په پتناسه کې د شیدو وړه چاینکه، پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جانبیبي خور مخته کېښوده. ګلغوټۍ دسترخوان هواره و چې جانبیبي ترور د ګلغوټۍ په خوا کې ورغږ کړ. بختورې په کوم زیارتي ښو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړې ده. خواښې ورغبرګه کړه، غلی کېنه خورې، د څه شي بختوره؟ د لوڼو نیمایي ته مې هم نشي رسېدای، چیرته ده او چیرته زما لوڼې؟ په دې خو قرآن که خاتسو. ګلغوټۍ ویړې شونډې راټولې کړې، غلی له کوټې راووته. په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو. خپلې کوټې ته دننه شوه. په الماری د پلار تومبلي انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل: اه زما حق پېژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره، که تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای، نو نن به دومره بې ارزښته نه وم.
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه. دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی، ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بند نو ځوانان هم نشي کولای، دا جرأت نشي کولای چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګ کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیر اونۍ د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل:
سر زمخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي، نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړ.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
هغه په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځېږي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمیږي. تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
چشمانو میں